Safi Ulostonek zay boshimast.
سلامونه ده سهارات بجیدی زه صفی ولاستانگ زایم و دازه دیر رو ده پروگرام تخرر لاستویم پیل پخبرو مکوو.
ده پاکستان ده خیبر پختونخوا آلا وزیر علی امین گنداپور وایی ده خپلی صوبی پولیسو او پاوزیانو تای امر کرده چه افغان پاوزیان پزورو نباسی گنداپور ده خبر پرون پی کنفرانس که کرده. ده پاکستان ده خیبر پختونخوا آلا وزیر کاغلی گنداپور داسی وقت ده افغان کدوالو لجبری استلو سرکلک مخالفت خواله چه ده پاکستان حکومت ده مارچ لیو دیرشمی ورسته ده افغان تابعیت لرونکو کدوالو استل پیل کردی. ده راپورونو لمخی تر لگه اتلا که افغان کدوال ده تابعیت کارتون لری چی ده پاکستان ده حکومت لخوا ورته ده و تل امر شوه ده و کدوالو تا ویل شوی و چه ده مارچ تر یو دیر شمیل راول پنده او اسلام آباد و وزی که نپزور به ویستل شیم. اخو پاکستانی انګلیسی ژبه دان رسپانی د جمعې پراس د کراچۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د شپږ زرو یو سل اته دیرش افغانانو د ایستلو بهیر پیل شو. راپورونه له مخې د هغه افغانان دي چې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارتونه لري او تر اوسه پورې پولیسو څه باندې یو نیم سل کسان نیولی دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د مارچ په شپږمه په یو بیان کې ویلي و چې ټول غیر قانوني بهرنیان او د ای سی سی کارتونو درلودونکي کسان د مارچ تر یو دیرشمې له پاکستانه په خپله خوښه ووزي. د طالبانو لخوا د دوو زندان شو برتانوي ادباو زوی جاناتن رینلز د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د مور او پلار په خوشی کولو کې ورسره مرسته وکړي. رینلز ازادي راډیو ته په یو لیګلی پیغام کې ویلي دي چې له ولسمشر ترامپ غواړي چې د هغه د مور او پلار په خوشی کولو کې مرسته وکړي. باربی او پیټر رینلز یو برتانوي جوړه ده چې لا تلسو کلو رئیس په افغانستان کې اوسېدل او فعالیتونه کول خو تیر فبروري د طالبانو لخوا ونیول شول. د لوانګو امیل په نوم سرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره پرون ماښام د جرمني په کولن ښار کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا جوړه شوې وه. مشاعره کې له جرمني، فرانسې، بلجیم، سویډن، ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو لسګونو شاعرانو ګډون کړی و چې په پښتو او دري ژبو یې خپل شعرونه ولوستل. او د اروپا یو شمیر جګپوړو ډیپلوماتانو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا په مشرۍ د سولې له وړاندیز سره مخالفت کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې له څو اونیو خبرو اترو وروسته واشنګټن ته هم د کرملین د نیت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جمعې په ورځ د اپریل په څلورمه په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ یو شمیر لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو په متحدینو غږ وکړ چې پر موسکو فشار زیات کړي چې دې تړون ته غاړه کېږدي. موسکو تېره میاشت امریکا د بشپړ دیرش ورځني اوربند پلان رد کړ. که څه هم اوکراین او روسیې د یو بل د انرژۍ پر زیربناو د بریدونو د نه کولو پر سر موافقه کړې وه خو لا هم دواړه لوري یو بل تورنوي چې له دې تړونه سرغړونې کوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام تور شئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور وایي د خپلې صوبی پولیسو او پوځیانو ته امر کوي چې افغان پوځیان په زور ونه باسي.
افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے ایز ا پرالنس کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے. یہ کلیئر میسج ہے.
د پاکستان حکومت د مارچ لیو درشمی ورسته د افغان کډوالو په تیر هغه چې ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري د غوی د استلو لړۍ پیل کړی ده. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د خزو د حقوقو په اړه د نړیوال ټولنې د بی غوري او د عمل نشټوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکوي.
Is for the Taliban to be held accountable for the actions that they're taking that are violations of Afghanistan's international obligations under international law.
He darbar wa de bashari haqqono de sar sazman yo mashra chi wele Taliban bayat mas'ul wa garzawal shi de hagui د سرغړونو په خاطر باندې. نور مسایل هم لرو. له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په باب تاسو ته یو مفصل رپورت هم د پروګرام په دویمه برخه کې خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور وایي د خپلې صوبې پولیسو او پوځیانو ته امر کوي چې افغان پوځیان په زور ونه باسي. ګنداپور دا خبره پرون په کانفرنس کې کړې ده.
افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے ایز ا پرالنس کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے. یہ کلیئر میسج ہے. کسی کو بھی
گنڈا پوروئی افغان کڈوال با ہیت سیاو پزور نہیں استل کی یہ دا واضح پیغام دے صوبے پولیس او صوبے فوجیان ہیت سوک پزور ونه باسی زکه دغه شرایطو کې چې حالت هغه ته بندوبست نه وی حکومت خپل نکړای شي حالت د غوی د اوسیدو او د ژوند لپاره ترتیب نه وی نو دې طریقه باندې د خلکو استل نظمک پالیسی دا نظمک روایت دی او نه داسې کار ته اجازه ورکوم. د پاکستان د خبر پختونخوا اعلی وزیر ښاغلی ګنداپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري استلو سره کلک مخالفت ښوولی چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو استل پیل کړي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لک افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري. دغو کډوالو ته ویل شوي وو چې د مارچ تر 1 له راولپنډۍ او اسلام آباد ووځي که نه په زور به وایستل شي. په تیرو 2 ورځو کې سلګونه د افغانان نیول شوي او له ډلې یې ګڼ افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د پاکستان حکومت د دغو کډوالو لپاره په راولپنډۍ او دخوا د خیبر په لنډی کوتل کې کمپونه جوړ کړي څو یې د ریپورت څخه مخکې هلته وساتي. معلومه نه ده چې څومره د پاکستان پوځیان او پولیس د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او امیر پر ځای کوي، ځکه د راپورونو له مخې 13 ورځ د خیبر پختونخوا په سرکار پېښور کې پولیس کور په کور په افغان کډوالو پسې ګرځېدل او ځینو ته خبرداری ورکړل شو چې ژر ووځي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د کډوالو د موضوع سربېره پخوا هم په افغانستان کې له طالبانو سره د مذاکرو او ځینو نورو مسایلو په اړه څرګندونې کړې وې چې بیا د پاکستان مرکزي حکومت رد کړي. ګنډاپور د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مخکښ غړی دی چې په صوبایي ټاکنو کې د خیبر پختونخوا ایالت ګټلی دی. مرکزی حکومت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په لاس کې دی چې تر ډیره د تحریک انصاف له ګوند سره جوړ نه دی.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه د نړیوالې ټولنې د بیغوري او د عمل د نشټوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکوي. د دې سازمان د ښځو څنګه مرستيالې هیدر بار ازادي روړې ته ویل د نړیوالې ټولنې بیغوري نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د ښځو حقوقو ته یو واقعي ګواښ دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې ښځې او نجونې او د هغوی د حقونو فعالانې هم دې موضوع ته د نړیوالې ټولنې پر نه پاملرنې نیوکه کوي او په دې برخه کې د کوټولو او جدي ګامونو غوښتنه کوي. نور تفصیل له سنا کاکړه ورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو بحران په اړه چې نن ورځ په نړۍ کې تر ټولو جدي بحران دی، نړیوال غبرګون په بشپړه توګه کافي نه دی. د دې سازمان د ښځو څنګه مرستيالې هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د نړیوالې ټولنې د بیغوري او د عمل نشټوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکړ. هغې زیاته کړه
There's been lack of coordination, lack of action.
La bada marga da malgur milatuno pa gadun da nariwali tholini lekhwa da hamragi nashtwali da amal nashtwali da numri tob nashtwali aw da mushartaba kamakht shtun lari da waqian aw jaddi stun zada ne awaz da che da ijaza warkawi cha da taliban aw la khwa afghano mirmun aw junata ziyan rasul da wa mummi aw rastrbali jawar shi balki da ba pa nariwala kacha da khuzu haquno ta khatar
میرمن بار ټینګار وکړ چې باید طالبان حساب ورکوونکي وګرځول شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتای د پیژندلو په اړه د ښځو د حقونو د فعالینو غوښتنو ته جدي پاملرنه وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی د حقونو لپاره کوټلي او جدي اقدامات ترسره کړي. له زده کړو بې برخې یوې نجلۍ بهر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نړیواله ټولنه چې تل د بشري حقونو او بشري ازادي خبرې کوي زموږ افغان نجونو د اوسني وضعیت په اړه په بشپړه توګه چوپه خوله پاتې ده. د نړیواله ټولنې لخوا د بې پروايي چوپتیا او د عمل نشوالی زموږ لپاره ډېرې جدي پایلې لري او موږ په بشپړه توګه خپله هیله له لاسه ورکړې ده. د یو افغان نجلۍ په توګه زه له نړیوالې ټولنې څخه غواړم چې موږ له پامه ونه غورځوي، خپله چوپتیا ماته کړي او د افغان نجونو او ښځو لپاره عملي او جدي اقدامات ترسره کړي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکې ګلرخ آرمل وایي
افغان میرمنې په دغه 4 کالو کې یوازینۍ غوښتنه چې لري هغه له لاسه ورکړلي حق او حقوق بېرته ترلاسه کړي. دا نه تنها زما غوښتنه، د ټول افغان نجونې او ښځې غوښتنه ده چې نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو په اړه یو فیصلې ته ورسیږي او یو پریکړه وکړي. سره
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته غوښتنې لري. یوې له دوی څخه ګلچهرې افتلي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
من شخصا به عنوان یک
د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه ماتل له نړیوالې ټولنې غوښتیا غواړم چې د دې ټولو تاوتریخوالي په وړاندې چوپ پاتې نه شي. خپلې سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې د ښځو د حقونو په مراعات کولو مشروطې کړي، د افغان ښځو غږونه واوري او د ښځو د نه ستړي کوونکو مدني مبارزو تر څنګ ودرېږي.
زنای افغانستان باشن.
د طالبان حکومت د 2021 کال په اگست کې له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو نجونو پر زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو او آزاد تګ راتګ ګڼ محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. که څه هم دا محدودیتونه د افغانانو او نړیوالې ټولنې له پراخ غبرګون سره مخ شوي، خو د طالبان حکومت تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي. خو بېلابېلو طالب چارواکو بیا تلې دا کړي چې د افغان ښځو او ټول افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې نړیوالو او افغان میرمنو ته د منلو نه ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو لخوا د 2 زندانی شویو بریتانوي اتباو زوی جاناتن رینلدز د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د مور او پلار په خوشی کولو کې ورسره مرسته وکړي. په هغه ویډیو کې چې رینلدز ازادي راډیو ته لیږلی، هغه د خپلې لور سره د سپینې ماڼۍ مخې ته ولاړ لیدل کیږي او له ولسمشر ترامپ څخه د مرستې غوښتنه کوي. موږ ته په وار وار ویل شوي چې دوی بې ګناه دي، هیڅ جرم یې نه دی کړی او ډېر ژر به خوشي شي، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بریتانیا حکومت موږ ته ویلي چې زما د مور او پلار د خوشي کولو لپاره به خپل ټول توان سره هر څه وکړي، خو د یو بریتانوي او امریکایي تبعه په توګه زه دلته ولاړ یم او له تاسو غواړم چې له زندان او له هغې هېواده زما د مور او پلار د ایستلو په برخه کې مرسته وکړم. باربی او پیټر رینلز چې ویل کیږي تر 30 کلونه عمرونه زیاد دي، یو بریتانوي جوړه ده چې له 30 کلو راهیسې په افغانستان کې اوسېدل، خو د فبروري په لومړۍ د طالبانو لخوا ونیول شول. دوی د زده کړې او د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کاوه. ازادي راډیو ته غواګیست. اوس به هم ورشو د افغان کډوالو په رابطه باندې یو مفصل رپورت ده. دا چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو استل پیل شوی دی. په پیښور او شاوخوا سیمو کې میشت افغان کډوالو د اپریل په 4مه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي تر اوسه پولیس د دوی سیمو ته نه دي ورغلي. البته د اپریل 10مې پورې ورته ویل شوي چې په خپله خوښه دي له دې ملکه ووځي، او که کوم کسان پکې ونه وتل نو بیا به دوی پر ضد پولیسو کاروایی وشي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرات شینواري په پیښور ناصر باغ کې له یو شمېر افغان کډوالو سره خبرې کړي او په دې اوسني صورتحال د دوی نظرونه راغونډ کړي. نو راځي چې په دې راپور کې په ګډه سره واورو.
افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته چې کومه د مارچ 1 نیټه ورکړل شوې وه هغه مهلت پای ته رسیدلی. په داسې حال کې چې د اپریل 1 نیټې نه تر 4مې نیټې پورې سخواوشه 10 پورې کورنۍ په تورخم دروازه باندې افغانستان ته وړېدلې دي. دلته په پېښور، خیبر او خواوشا سیمو کې ځنې افغان کډوالو سره خبرې کړو چې دوی د خپل تک په حق لباندې څه احساسات لري. دا مهال موږ د پېښور په ناصرباغ روډ باندې موجود یو، چرته چې په ګڼ شمیر کې افغان کډوال آباد دي. دلته دوی کار ژوند لري، کاروبارونه لري، نو دوی بچی چې دا په سکولونو کې داخل دي. نو راځئ چې دوی احساسات معلوم کړو. نمره تا وخلا
فضل رحمان
څه کار کړی؟
مونږ د لرګو کار کوو.
تاسو سره کوم کارډونه دي؟
مونږ سره دا زړ کارډونه دي، ACC.
نو څه احساسوئ چې حکومت دغه د ACC کارډونو والا افغانستان ته لګي؟ څه ویل غواړی؟
یار چې مونږ خو چې دغه مثلا یو کال خو ټیم ورکي چې دغه خپل سامان او د چا قرضونه دا حساب خو راټول خو کو.
څومره کاروبار هم دی؟
کاروبار بس زمونږ چې تقریبا 45 لاکھ روپو کاروبار دی. زما 2 سلوېخ کاله وشو چې په دې ځای کې پرو. ټول بچی مې وو زامن مې دي، دا وو واړه په همدې ځای کې پیدا شوي. 4 مې لورګانې دي، هغه په همدې ځای کې پیدا شوی دی. بس مو حکومت مونږ دغه خواهش کوو چې مونږ د ټیم ورکي.
اسرار مونږ دې پاکستان کې مړي ورو خوشو واړه لوي شي د پلاړه د نیکه د وخت نو سیګو او د خلکو ته کاروبارونه دي روزګارونه دي یو ورځ نه ده او به چې ټیم ورکی او دا په یو ورځ نه وستل کیږي هر سړی څوک چا سره کاروبار کولای شي نو یو شی کولای شي دومره بوجونه دي په خلکو باندې کاستان د اول زمونږ یو خپل تر نه سالونو مو بل په شرغه دی پرو دی همدغه هغه کې اچاره پروتری کله بوزو دا کرایګانې خېډيري ولا کس لس روپۍ ملګ دیو چې گاڑی والا تکرایا ورکو اول ته دا خپل ځان خېمه
اسف تاسو څه ویل غواړی
بس مونږ وای چې مونږ کالیم دلته ټیم راګی چې مونږ ټول روزګار دلته دی زمونږ اوس سره کال کې مونږ راغلی او بچی مس هغه سکولونه کې دی بس جلال شو خپل د بیزنس سکولونه دومره غشته بس کورونه ملته نشته جیداد نشته چې چرته بلاړو
نو دا نن پرون مونږ قتل صفاو شاشل پورې کډی لاړې په تورخم باندې واوخته او حکومت ویلی چې د اپریل 10 نیټه نه پس پی بیا نیسو چې څوک نزی
بس الله دې رحم کینو بس الله ګل ډیر شو به بزونو به بس کولو کال ټیم مونږ ترګه چې کار پر خپل روزګار موزګار له سره برابر کی دلرګو ګودام هم دی ورو دلته بس خلکو باندې پیسې خلکو په مونږ دی نو دا خو راټولول په کار دی او په تو ایمرجنسی کې په یو ورځ کې هفته کې دوه هفته کې چرته کیږي نن سبا چې چا د مال ورنه کې پیسې نه درګي بس پیسې په پاتې مونږ به بزونو
ما شومان او زنانو باندې څومر اثر شوی
ټول باندې اثر دی قسم د جن د شپې خوب کې نه دورځي بس ټول ټیشن چې ښه چیرته بړو چیرته بناړو نه ځل د جیدات شته نه ځبکه شته نه کور زمونږ شته به چرته بزو و به هم نوم خدای شته خدای مې ربانه دا دې رقم کینو بس چې لاړو به مجبور شي به بزونو بس
که خپل نوم را تا وخلې
نوم چې دی باچا دی نل دې چمیار
خدای را ته وای چې دا ای سی سی کارډونو والا وباسي څه احساسات تاسو
ولا ډیر خپه ډیر پریشان یو خو مل ګډ وړ دی بل مزدوریان نشته بل ډیر مالات خراب دی چې موږ سره لږ خوشي خدا سخت مشکل سره موږ سری
دلته دا وخت مونږ نو چې تاسو ته دا سپلای پرتی دی برښونه دی پالشته دا سندان پروته دا کیړې او سپلای ګنډې نو گزارم شي 100 روپے ورځ ګټه
دی ورځ دې دې پته دې سینې لګي کله 500 800 100 دغه کار کو پوي شي پدې کې مونږ کورم ساتو د کور کرایم ورکو هر څه کو پوي شي ولیکن نه دی هغه خپل حیا عزت ساتو کنه پکار دی پاکستان حکومت تم پکار دی چې مونږ افغانانو سره گزاره وکي زمونږ ډیر حالات خراب دي
برم څه درک نه لګي
برم بالکل نم په اسمان درښت نه پزمکه قانون شي کنه نو بیا به مونږ اټ می زمون کو سوال کو چې مونږ پرې
کډم څومره نفر دی
اے بس مطلب لږ دولس کسان دی او کاناډا مشکل ډیر دی
لگا اندازن څومره کوي بلګي جلال آباد کابل پورې جګاډ اسپیشل
جګاډ اسپیشل ونی سنن سبا وتا نیو لک روپے
متاثر یو لک شتا
خدا کې ډیر زور دره کم نشتا
نو بیا بس څنګه زې تاسو
بس ګور پر مسالې خیر وکي نو چې مرسته مونږ سره وکي هم دا مرسته چې مونږه پری دي گزاره مونږ سره وکي دا خبره
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کنو مرا تا وخلې
نوم عبدالجبار
عبدالجبار ک تاسو را تا وای چې دا کوم حالات و جوړ شو
مون پاکستان نه ډیر خوشاله به درک زو غزانی دسه خوشاله
کوم وخت تلته تیر کا
15 سال وخ کالم دلته تیر
خپل عمرم سمراي
خپل اوه اتیا بینو موالی کے پرو تم التم ریڑے کار کہو بیا لاڑو خوشاب تلاڑو التم ریڑے کار کہو یو وقت کے میوالی کیم کے کی وہ آغاز آئے بس کیم خراب شو بیا پنجاب تلاڑو پنجاب نہ بیا ہم سے لاڑو بٹی ہوتا بٹی ہو کیم خختیا چول بس او ساگا دے دو بچی دی زما غلط ریڑے کار کے آلتا بس دا پروٹ خرسائی کلب بس ٹیم پاس کو نو بس او سو خپل ته پکې کوم چې مونږ تاسو مونږ خود ته انسان باندې ډېر قانې زه خو خپل ډېر زه کښې سلوېغ پنځه سلوېغ کال مونږ دلته تیر کړ دلته مو خوړل دلته وګټو دلته پیدا شو دلته زما بچی دلته پیدا شو ځوانان شوي دي زما بچی بالکل افغانستان لارې نه پېژني چې افغانستان څه رقم افغانستان دی او څنګه دی
د مشال ریډیو اورېدونکو د پېښور په ناصر باغ روډ باندې موجود یو چرته چې ډېر په ګڼ شمیر کې افغان کډوال آباد دي دلته یو بل تن سره خبرې کړو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
که نوم راته وخت لی
حسن خان
حسن خان څومره وخت نه دلته پراته
څلوېښت کال له سیوا شو چې راغلی دلته اول په کچاګړې کې کچاګړې نه بیا دې خواته پورې وتې دې غاړه یو اوس ډېر زیات افغانان دلته پراته دي بس افغانان دلته ډېر زیات پراته دي مونږ د حکومت نه دای لرو چې موږ سره نرمي وکي او موږ سره اسانتیا وکي.
پاکستان حکومت چې ACC یا افغان سټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو لکومه اخیری نیټه ورکړې و د مارچ او درشمه نیټه اخو تیر شو، نو دلته خو تاسو ته څوک نه راغلی تر اوسه پورې؟ موږ ته څوک نه دی راغلی او نه موږ ته تر اوسه پورې څوک وینا کړې ده. موږ هم دغه غواړو چې موږ سره همداسې نرمي وشه او اسانتیا موږ باندې راول.
والا خفګان خو خامخا د چا کور شته او د چا نشته، ورګو دغه مشکلات شته، چا سره چې نقد شته او چا سره نشته، خامخا چلته دی نو خټ کیږي او پټ کیږي. برګل یار کرا خو چې دغه موږ خو خلک وای چې د لک نه بره کرا یعنی دی ورګل بساو، او موږ سره خپل یو روپیم نشته نن سبا. بس انحصار دا غواړو چې موږ سره اسانتیا وکي او بس سو وخت موږ تر کې بچي وخت هم پاس شي دلته. والا تکلیف خو خامخا د موږ ټول یو لس کسانو په کور کې.
که تاسو راته نوم واخلئ.
ولی خان زما نوم دی یار.
تاسو څه احساساتی څومره وخت نه دلته؟
زه خو دې مرکانډیر چنګي ورته وای تقریبا د دیش کاله هوښ شو دلته مخکې ناصر باغ کې او بیا دلته کډم راوړل او اوس پراتی دي خو اوس نشته دی حال په حال.
اپریل لسمه نیټه ورکړه چې دینه پس بیا اسلام آباد دلته هم خلک نسی کلګیم، بیا څومره پریشانی او مشکل ده؟
ډیر پریشانی ده. مونږ خو نه کیږي چې لاړ شو والی چې دلته زما زوی وادو ویل چې هلته مکه وم دلته او کچې زما مرګړي ټول دلته دي دوستان دلته دي زالته نظم کا وادي دلته راته وکړو بیا به خیر لاړ شو. خیر ده بیا به لاړ شو ویل په قرار ده وادم وکړو د اختر نه مده روزې نه مخکې وکړو. ولا
خو دې دې زوی سره م کارډ کوم دې ACC کارډ دی؟
ACC کارډ دی ورسره.
نو بیا به څنګه چل شي چې هغه ځي او زنانه به دلته مور کره پاتې کیږي؟
ها مدا قصه خو جوړه چې وسوګو دې لارې ته زمونږ هم دغه ده چې دې لارې سره سوګو. خو دا پښتانه خو دا پښتانی چې به موږ ځان سره یو سو په دې چې دا ښځه خو بده خبر ده چې دلته پرېږدو یوازې او دا به ځي. دا خو بیا ونه شو کنه خامخا پریشانه دي هر وخت هم دا خبرې هر وخت هر وخت بس کور کې هم دغه خبره ده چې څنګه وکړم او چې څنګه وکړم. دغه لانجه شروع ده بس روزانه. ښه خبره ده چې وخت غوځي چې موږ څه ناسب بس انتظام وکړو یا دیو په خلاکو څه وشي. نو ښه خبره ده چې وخت غوځي. ډېر ښه خبره ده.
مننه مهرباني. که نوم راته واخلئ.
جاوید.
جاوید څومره وخت هم دلته اوسو؟
زمون خو بس واړه راغټ شو دلته، نو پیدایش هم دلته شوی دی.
څه احساسوئ دغه اوازې دي چې بیا افغانانو باسي او ځینې کډې وم لګلې ACC کارډونو والا؟
یاره مونږ وایو چې ونه لګي ښه ده یاره، دلته کار روزګار هم روان دی او بس واړه غټ شو هلته مونږ بیخي کتلی نه چې څنګه دی او څنګه نه دی.
دا چې زه ګورم دلته کې ځینې افغان کډوالو پاخه کورونه جوړ کړي، ځینو کچه کورونه دي او بیا چې کوم پاکستانی وګړي تاسو سره پراته دي، دا څنګه محلم ده دلته؟
بس ماشاء الله محله خو ده، ځکه دی خپل وای چې مزه نو حکومت طرف وای چې تاسو وزه دلته. هر چا خپل کورونه مغستې دي کنه، ډیرو پکې خپل کورونه دي پاخه جوړې کړي او ډیرو پکې کچري کرایا باندې وسی او لکه داسې نه چې ځای او مزه خپل یا په خوري چې کم نه وي چندلته وسیږي.
که تاسو لګي نو دلته ملګری دوستان د خپل خپلوان په پاتې کېږي رښتې هم شوي سره؟
بس رښتې شوي دي او لګ لګ شوي دي. ډیر وخت په یاره ځکه چې مونږ واړه راغړ شو هلته مونږ بیخي لیدلی نه دی، ګرځېدلی هم نه یو، څه کې چې بیخي په سترګو هم نه لیدلی. ډېرو ده یار غون اوس خپه نه لا میاشت کې هلته پنجاب کې شته خو دلته ده راغلي هم نه دي کنه، خو پریشانی اوس نه ورته ده راځي اوس خپه دي غون یاره چې وي وباسیم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
که نوم راته واخلئ.
عبیدالله.
عبیدالله څنګه محله ده دغه، څومره وخت نه دلته یې؟
ولا بس دلته داسې حساب دی چې مونږ دلته ټول بچپن نه دلته واړه غټ شو ټول کنه، بس دا حساب نشته مونږ چې دا پاکستان دی یا دا افغان دی، بس هم دا واړه غټ شو زه ټول لوبې کوو. ولا دلته نه خلاصو کالو جندس خاصه، بس مونږ ته پته ولې چې مونږ افغانان یو دی پاکستانیان دی، دا خپل ملک دی، ازنګ ملک افغانستان دی. بس مونږ ویل بس دا ټول مونږ د اسلامي ورنه یو ټول، بس مونږ هم دلته بس واړه غټ شو، بس هم دلته لوبې مو بیم کولین ننګراري وسو د پلان مو دی خېوی ولسوالي دغه اوسیدین کې.
تا خېوی ولسوالي لیدلې؟
نه
بیخی نه دی.
بیخی نه مت.
پاکستان کې کوم کوم ځای کتلای؟
پاکستان کې بس دغه سیدا اسلام آباد او دا مری او دغه ځین ته د چکر تیلی زیات.
اوس څه کار کړې؟
اوس دې بورډ کې سبزی خرڅو مزه. ولا پریشانی ډیره جوړیږي موږ وسم دې پریشانی وړي او خپم یو اوس چې هلته لاړ شو نس د خاص ځای لرو چې سر پکې پټ کو یا پیسې نه لرو چې هلته کاروبار وکړو. خامخا د افغانۍ دلته کلدارې دي، هلته خو چې درې لکه ویسې هلته لږ افغانۍ جوړیږي، خو هلته داسې فلحال زموږ داسې دغه نشته چې موږ پکې ژوند تیر کړو. خامخا بیا تنګیږو بیا به دې خوار.
د جرمنی په کولن ښار کې د لونګو امیل په نوم پسرلنی مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې په اروپا او ځینو نورو سیمو کې میشتو افغان شاعرانو، لیکوالانو او خبریالانو او فعالانو پکې ګډون کړی و او خپل شعرونه یې په پښتو دري ژبو باندې ولوستل. زموږ همکار او شاعر اجمل اند هم په دغې غونډه کې ګډون کړی و او خپل یو شعر یې لوستی چې تاسو پام ورته راړو.
دمنګ یو دوست وای له هغه ورځ نه چې شاعرانو د کاغذ پر ځای له موبایل نه شعر ویل پیل کړی دي، د شعر خوند تللی دی. نو زه یې ماما ته د موبایل نه وایم، یو نظم دی که څه هم نوې په نه وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم، که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم چې ماښام به د راڼه ستوري یاران وي، ژوند به ګرځند تصویر وي د رنګونو، گلابونه به دی ذهن کې روان وي. کملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم، سره ګډ به فرښتې او انسانان وي، کفاره به د مچکو په شمېر ټاکي داسې ځای چې ملایان مینان وي. کملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم چې به ژوند لکه د سیند مستې څپې وي، داسې ځای چې سل خمار سل جامونه د یوې ورځې ټاکلې پیمانې وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم چې به زده کړو له صوفیانو آیاتونه، د ملا فتوې به ټولې کړو باطلې، ورته را به وړو د عشق روایتونه. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم چې پاچا به یې کوڼ نه وي په بکونو، وزیران به یې په دوو سترګو بناوي او پوهیږي به د درد په حسابونو. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم چې د دار له پړو جوړ به وي چالونه، د ټوپکو دکانو کې به زوړند وي ستارونه ګیتارونه ربابونه.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو خوستا د نادر شاه کوټ لسوالی اړوند د زین خېلو د لری پتو کلو او سیمو اوسیدونکو وای د دوی د ماشومانو ډیره برخه زده کړو تر لاسرسی نه لري. دوی لاړوند ادارو او نړیوالو بنسټو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي. زینی خیل د خوست ښار لویدیز لوري ته د غریز سیمه ده چې خلک په تیر وخت کې هلته د دوامداره جګړو او ناامنیو له کبله د زده کړو په ګډون په ډیرو برخو کې له اړینو اسانتیاو بې برخو پاتې شوي دي.
د خوست ولایت په لویدیز کې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زینی خیلو د ځینو سیمو او کلیو اوسیدونکي وایي چې د دوی نږدې ښوونځي نشته او له همدې کبله د ماشومانو یوه لویه کتله له زده کړو بې برخې پاتې ده. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دوی په سیمه کې نجونو او هلکانو پاره خوانځي جوړ کی. د یاد سیمه یو قومي مخور رفتر خان مشال رادیو ته ول
دلته پنځه پنځه نیم سوه کورونه دي، لاس پنځه لس جمعتونه دي، ټول خوش شو کې ټول د پنځه نیم سوه کورو کې دا سوکه د څلور زره پنځه زره وړ کې مشمون به وي دلته چې دا لاسرسی نه لري مکتب ته، ځکه چې څلور پنځه کیلومتره موږ نه لره د مکتب د وړو مشمون د دوه خوړونه په مانځ کې راځي، هغه ته دوی نشي رسېدلی، مکتب دلته نشته. کې
د ځینې خیرو یو بل اوسیدونکی رفیع الله وایي د دوی په سیمه کې دوه لوی خوړونه دي چې په ځانګړي ډول باراني او سیلابي موسمونو کې ورباندې تګ راتګ ستونزمن وي، او هغه ماشومان چې لرې ښوونځیو ته ملاوي وتړي دا ستونزې هم مخه نیسي.
ستونزې ډېرې دي دلته، میږ څه هیله کوي موسساتو دولت څخه مشکلات ډېر دي. نو ټول څخه مهمه او ښه ضرورت چې دی ښوونځي ته دی، دا چې دلته شاګردون هر کله چې بارانونه وي ګرمۍ موسم وي ډېر ستونزې سره مخامخ وي. یو عامه ستونزه چې دلته خوړونه دي سیلابونه راوت تلوي، نو شاگردان نشي کولای چې ښوونځي ته په وخت لوړ شي، او کله چې هلته دوی ښوونځي کې بارانونه وشي بیرته بیا کورونو ته راځي، نو بیا هم ډېر مشکلات سره مخامخ وي. موږ هیله دغه ده چې دلته یو ښوونځی جوړ شي. مکتاب
د ځینې خیرو د سوید لرې پرتې سیمې اوسیدونکی عابد چې په یولسم ټولګي کې زده کړې کوي، هغه هم وایي ځوانانو ته هم تر شمباوت خارګوټي پورې په تګ راتګ کې ستونزې وي.
چې د دې ځای نه موږ ځو د سوی کل نه تر شمباوت مکتب پورې نیم ساعت یا یو پنځه سلاح منټو که موږ دې ځای رسېږو. عام په لارو کې مشکل وي، کله خوان وي هم تر ګرمۍ نه هم نشو تلل. پوښتنه مې دا آزاد شي دلته مونږ ته نږدې ځکه مکتب جوړ شي چې هغه ته مونږ اسانه رسیدګي وکړو.
بلوری ته په خوست کې ځایي مسؤلین وایي د نادر شاکوټ په ګډون یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې چې پخوا پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي د خلکو د اړتیا سره سم یو شمېر پروژې پلان کړي دي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
الا الحمد اکثر ولسوالۍ زیاتې مقصد سروېګونې شوي دي او یا لګیا یو. من جمله د یګینا د خوست ولایت نادر شاکوټ ولسوالۍ دو چې دوی کم شپېته پروژې سروې وشوله او لیلہ الحمدو بمونگی گی پروژو پرانیست کو عملی چاره به شروع کیږي.
یاد دیوی د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د زینی خیرو سیمه همدارنګ د دې ولایت سپیره صبری باغ تریزی علی شیر او قلندر هغه ولسوالۍ دي چې په تیر کې د لوړ امنیتی ګواښونو له کبله د اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو لخوا پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي او اوسیدونکي د خونې روزنې په ګډون ډیرو برخو کې ستونزې لري.
د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور وایي د خپلې صوبې پولیسو او پوځیانو ته امر کړی چې افغان پوځیان په زور ونه باسي. ګنداپور دا خبره پرون په کانفرنس کې کړې ده. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ښاغلی ګنداپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري ایستلو سره کلک مخالفت ښوولی چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري چې د پاکستان د حکومت لخوا ورته د وتلو شوی. دا کډوالو ته ویل شوي وو چې د مارچ 1 له راولپنډۍ او اسلام آباد ووځي که نه په زور به وایستل شي. اخوا پاکستاني انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې د جمعې په ورځ د کراچۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د 16,138 افغانانو د ایستلو بهیر پیل شو. د راپورونو له مخې د هغه افغانان دي چې د ACC یا افغان سیټیزن کارتونه لري او تر اوسه پورې پولیسو څه باندې 1.5 کسان نیولی دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د مارچ په 6 په یو بیان کې ویلي چې ټول غیر قانوني بهرانیان او د ACC کارتونو درلودونکو کسان د مارچ 1 له پاکستانه په خپل خوخه ووزي. د طالبانو لخوا د دوو زندان شو برتانوي ادباو زوی جاناتن رینلز د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د مور او پلار په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. رینلز ازادي راډیو ته په یو لیګلی پیغام کې ویلي دي چې له ولسمشر ترامپ غواړي چې د هغه د مور او پلار په خوشي کولو کې مرسته وکړي. باربي او پیټر رینلز یو برتانوي جوړه ده چې له 300 کلو راهیسې په افغانستان کې اوسېدل او فعالیتونه کول خو تیر فبروري د طالبانو لخوا ونیول شول. د لونګو امیل په نوم سرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره پرون ماښام د جرمني په کولن ښار کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا جوړه شوې وه. مشاعره کې له جرمني، فرانسې، بلجیم، سویډن، ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو لسګونو شاعرانو ګډون کړی و چې په پښتو او دري ژبو یې خپل شعرونه ولوستل. او د اروپا یو شمېر جګپوړو ډیپلوماتانو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا په مشرۍ د سولې له وړاندیز سره مخالفت کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې له څو اونیو خبرو اترو وروسته واشنګټن ته هم د کرملین د نیت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جمعې په ورځ د اپریل په 4 په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په 2 ورځ یو شمېر لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو په متحدینو غږ وکړ چې پر موسکو فشار زیات کړي چې دې تړون ته غاړه کېږدي. موسکو تېره میاشت د امریکا د بشپړ دېرش ورځني اوربند پلان رد کړ. که څه هم اوکراین او روسیې د یو بل د انرژۍ پر زیربناو د بریدونو د نه کولو پر سر موافقه کړې وه خو لا هم دواړه لوري یو بل تورنوي چې له دې تړونه سرغړونې کوي.
د آزادۍ میلمه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفرید سیالمو دا ازادي ملما پروگرام ته مو خره خلاصته وایم. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړې چرته شوی او نمړنې زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. آباد اوسې جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ اوه کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او له هغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې هم تر دولسم صنف پورې همالته لوی شوی یم، همالته مې درسونه.
د کمپیوټر او ټکنالوژۍ سره دا شوق له کوم ځای راغی؟ داسې څه انګېزه په تاسو کې وه د شوق او د فکر له کوم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره چې ده د وطن سره د مینې نه را پیدا شوه. هغه وخت کې چې موږ له دولسمه فارغېدلو نو په جمهوري دوره کې د وطن سره د مینې ډېر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو به په دې خبره ډېر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادۍ ته ضرورت لري. نو یوه دوره تېره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد له لارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې یاره د ټکنالوژي راتلونکی دی او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبوتلا شروع کړو او بالاخره د دولتي بورسونو له لارې هندوستان ته ولاړم.
د ښوونځي په اړه ته په ښوونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وې چې بالاخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما ځینې داسې شاګردان وي چې هغوی په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساینسي مضامینو کې تکړه وي، هغه ښسته کېږي. ځینې داسې وي چې دغه تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیه دې سره شوق ډېر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړېږي یا ژورنالستان ورنه جوړېږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیاده بیا ته وایي. تاسې مکتب کې کوم مضمون خوښېده؟ کوم مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ تاسې تعلیمي نصاب چې دا ډېر جالب او ډېر پراخ او وسیع او ګرچې د مطالعې دوره کې زده کول سخت دي خو وروسته سړی بیا په فایده پوهېده چې څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سالوینګ باندې ما ډېر خوښ و چې یو فارمولا حل کما او تر څنګ یې د استادانو او د هغه وخت د میډیا او دغه لوجه دا تاثیر را باندې و چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډېر پریکټس کو یا خوندې واخلو چې کله لولو. نو ټولو فیلډونو کې و زه په عبدالوکیل لیسه کې په نهم صنف کې وم. ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډېر جالبه باسونه کول هغه نه بم پند اغسته. خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغییر سره بالاخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل. یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوند به ډېر نه راکو ځکه ما به وی چې صحیح ده دا قصې وکړلې ټول جگ نه ډکې دي. یو ځکه هم داسې چانه دي ویلي چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي یا بل څه جوړ کړي بس دغه وهل دي او وژل دي. نو ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه ښه خوند اغسته د مکتب ته ورته.
یا د مکرچ اول نمره وي یعنی هیڅ نه کم شوي نه یاستی یا مشروط شوي هم نه یاستی؟
نه مشروطي او ناکامي خو ډېر لري وه بیخي په ژوند کې ما نه ده تجربه.
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکوي چې اول نمره وي که نه ولې چې ګوشنګي دي کوله چې ما نه مخکې نشي نور کسان؟
دا مسله جالبه وه. ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چاته نقل ورکړم ځکه زه به یو قسم ریدلم او چې زه یو شنه مال ورتوب نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالت شم یا داسې کم راشم. نو دا نقل چې ما ته داسې لوی جرم ښکارېده په هغه وخت کې حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار. نو نه مې نقل ورکوو نه مې غوښته.
درسي سکیجول په اړه دې راته وایاست. د ورځې دې په مکتب کې څو ساعته درس ویلې؟ څو ساعته دې مستي کوله؟ کار دې کوه نه دې کوه؟ ځکه هلکان ته خو عموماً په افغانستان کې د کور نفقه مې اوس ور تر غاړې وي. زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ورتر غاړي وي تاسو څه کول کی आवाज درس ته مو خوسته و کنه کار مو سره کو په
دې حساب زه ډیر خوشبخت وم یو خو منګ کورنې سختار داسې و چې کارو ګټ وټ را باندې نو او دویم په زه چې ومه لکه دویم اولاد ومه د کور نو د کورنۍ کارونه هم بېغم ومه فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروف وم
یعنی په ورځ ډول باندې ورځې به مو څو ساعته درس ولې درې څلور پنځه
ایما روټین داسې و چې موږ تاسو افغانستان کې اته بجې به مکتب شروع شو دولس دولس نیمې بجې به تر کور ته راورسېدو یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به دوه بجې یا د لمانځه نه پسې تېر دوه بجې دوه نیم درې بجې به موږ کم کور شروع کېده هغه به مټن که او هغه نه بعد پنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کې به داسې مازدیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو او لمسوتن مازن بعد بیا یو کتاب نوم به راواغسته او درسونه به م وایي چې تر څو همدغلته سر به ودو شو اوده به شو سترګې به م پټې شوې نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي دغه مسایل بیا ساعتونه و چې بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و پنځلس ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به م پاتې وو کورس به م پاتې وو بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت و یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پس جره که دا راته وایي سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن وه څنګه دې ترلاسه کړو
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوی فارغ شو بیا د ننګرهار د معارف ریاست لخوا امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې وه د درې کلنو په هغه حساب باندې وو نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واخیسته البته د خاري لیسو او په هغه لیسه کې د کامیاب شو وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معارف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي و هغې لخوا ډسټرب شوه خرابه شوه خو فایده م پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف هیوادونو بورسونه دي او بیا محلې ځلې شروع کړلې بالاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده د انګلیسي ژبې او پاره کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نومو یادوو زیاتره ځوانان په دې باورې دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې
بله زما په باور په انګلیسي پوهېدل چې دي دا ټکنالوژي 50% اسانه کوي 50% ریاضیات پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري ځکه زه دې شاید یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي و او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایډوانس او دا شیزونه ویلو دا غم کافي نه و چې موږ زده کړو نو اول بیا په انګلیسي فوکس کوو بیا به په ریاضیاتو فوکس کوو نو د ټکنالوژۍ لپاره دا لازمه ژبه ده که تاسو نړۍ کې ووم ګوري عربي هیوادونه اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژۍ د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي او داسې کامیاب هیوادونه هم که وګوري که هند هم ټکنالوژۍ کې مخکې دی نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي
زمونږ له هیواد سره بیخي تفاوت زیات و لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو تر دولس کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو هغو تر لسمه پورې ویل بیا به دوه کاله سپیشلایز زده کړې کولې هغه هلکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول خو بیا ماشاءالله افغان هلکان به چې ول له پنځه میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره به آشنا شول نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول ما په کالج کې مدام ټاپران چې ول هغه افغانان ول موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې زوما نور ملګري ول نو عموما دا وو سیستم چې مغلق سخت دی په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی بلکې زمنګ له سیستم سره تفاوت واري لوجه او زمنګ سیستم د فراخ فوکس لوجه هغه موږ ته صح کاری حال دا چې هغه ډیر آسان او سپیسیفیک ټاپکونه باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خلک خو موږ لپاره نوي په دې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي نو الکان به موږ نه لږ ډیر تکړه ول دغه نظام بیخي متفاوت دی موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري دې طرف ته چې کوم برټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي لکه هند او پاکستان او دا دې خلکو له موږ سیستم بیخي متفاوت
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي او دا د عاید ښه سرچینه هم ده هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي سافټویرونه جوړولی شي اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي یا لومړی کار چې دوی باید وکړي د انګلیسي ژبې زده کړه ده ورپسې باید څه وکړي
بالکل دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو یا کومه برخه کې زده کړو یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره لکه ای کامرس دي لکه امازون شاپیفای یا ډراپ شپینګ دا ورته کانسپټونه چې دي هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي هغه بالکل کولای شي یا لږ اردو هندی زوی نو په انټرنیټ کې ډېر زیات کورسونه لري نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي فقط په دې پوه شي چې هغه د پرستامول زما د طبي لپاره تداوي ده نو دغه سي په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي په اسانه زده کړي او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي پاکستانیان هندیان بنگلاديشیان له فریلانسنګ له ډراپ شپینګ له شاپیفای او دې مثلا ډیر زیات بزنس جوړي یو دا برخه ده بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي یو چا ته ډیټا بیس جوړي یو چا ته ویب سایټ جوړي په دې برخه کې یو بدبختی بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی هغه ته آنلاین پیمنٹ کول لږ سخت دی د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دا عموما داسې دی چې څوک په ډیر باور نشي کولای او دا سخت دی هغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښه پیسې جوړ کړي بیا دا ملګری کولای شي چې خپلوانو نه چې په خارج اوسي یا غوونه استفاده وکړي دا هو آی ڈی کارت او بانک اکاؤنٹ او درتون استفاده کی خپل تخنیکی علم خلقو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کی خو هغه نمخ کې دا غي زکړه مهمه ده کم چې متاسفانه اوسنی شرایط کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي
انده په خپل نامو اوس کول چې کچې د دو اړخونو سره بیل کړو تاسو د کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل چې وي کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې پاپا ټولنیز رسنیو کې د ټکنالوژي نه په استفاده ځان ته پیسې وګټي یو دا وی چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي د ټکنالوژي انجینر وي اوس په افغانستان کې کمی وته ډیر اړتیا ده
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده خو کورنۍ وته دي غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده دا دوه متفاوت سیزونه دي د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو که نه وي دغه سې کارونه به کېږي تاسې موده مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډېره ډیټا خلکو غلا کړله او سوشل میډیا کې خپره کړله همداسې زه د لسهاو سلهاو واقعو شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیدي یو کیس پکلا دې په ځای چې هغه د تخنیکی حل وړاندې کوي هغه نسی بندې کوي او چې ته ولې دسی کول نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدلی شي سړی غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړو کې او خپل ژوند تیروي
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی په افغانستان د نه دومره امکانات بیاونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کې کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې د خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کو دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېر استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا درک کولای شم چې ځوانانو ته هلته ډېر مسایل جوړیږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي نړیوال مارکیټ کې سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ که چېرې یو څوک وغواړي ځان دننه باسي، تاسو ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابروي تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده، دینه بغیر ټیکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نه اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه را واخلئ د ټیکنالوژي کم ګروث چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسني شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساینس د یو لاروي په توګه چې هغه ډېر مشکلاتو سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډېر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې بېخي روان دي.
اوس چې تاسې د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ټانچه د نظام چې د هغې په هغې کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپیسټ ډیټا انټری والی نیټورک کوچنی انجینران یي چې په ډېر کم معاش سره هغو دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دو په کار شي، دا هومره حق چې بالکل کیدلی شي، خو هغه ډېر د ملت د سایز ته په کتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې په هغې کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټکنالوژي ځانونه وروزي، خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي، یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لیډ ترلاسه کړي.
د ټکنالوژۍ په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم. د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19 او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت. نو دغه اوږد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو ښه اشپزم جوړ کړی.
څه ښه پخولای شي؟ تو ونه وای چې مثلا چپس ښه پخولای شم، یا ونه وای چې د رومیان ښه پخولای شم، هغه خواړه مثلا وریجې پخولای شي، مثلا بریانی پخولای شي، روش پخولای شي.
او وریجو کې ډېر خنه ما او دا واړه اشپزان یې ځنه کوم. عموما ما سره چې ملګري د هګې او دا چای کې دا او دا
چپس پخولای شي،
واړه واړه شپه دې کوه هغه نه کوم چې روشي کړی چوپانی دغه شی نه زه جوړه
په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې داسې یو ښه خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څوک کار کوي کله کله تیروتنې له سړي کېږي داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بېرته یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي ډېر ورته سړی خوشحالېږي یو ښایسته خاطره دې وایي چې ستا له ذهن نه وځي یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو
واقعا کله چې ټیکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه وي دا یو سخت کار دی مونږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې مونږ دا په شعار وو چې مونږ ټیکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسوو اسانه کوو وای او هر چا دا به اکسیسیبل کوو نو په دې پروسه کې به مونږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې مونږ یو بل اپریټینګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنت کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنی ژبه پرووایډ کې نو بیا بل اخر له ډیرو سختونو وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیمپلیمنت کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي یعنی هغه ایکو سیستم مونږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو نو دا مونږ یو خوشحالي وو جمع یو شي کې چې زه پاتې وم هغه دا و چې مونږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل ما کتابونه اوس هم اتیا نوي پیسې د پوره شوي دي او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سې نیمګړی پاتې دی او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کوو
د دومره سختیانو سره چې تاسې او نور افغان ځوانان یې د افغانستان دننه لري په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېر اړتیا ده او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمینه ورته څومره ده وایي د څنګه ده
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم په سختو شرایطو کې دي دا چې تاسې ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پاملرنه چې زه یې ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېری استادانو وتل د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریان او دکتوراګانې ورکول کېدل نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې او ته بیا هم د ټکنالوژي لمنه نیسي نو کوشش پکار دی خپل هغه خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي تاسې ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړی شي شته دی لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي خپل ادرس تاسې په دغه کې دغه اوس ادرسونه استفاده کوي او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم کډیر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې وکړه ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي کوم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هندیانو ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شي نو دا ډیر ښه کار وشي چې یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ دره دا وګړي سپک شوي
ډیر زیات مننه کور دی ودان چې دی وسی
هله کوم ډیر مننه
افغانستان دے وطن سمجھنا تھا